كده سعرها تبقى لي شوي. قدر پروگرام کی تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری اوری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. نور مسایل هم اوری د امور چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې د حقانی شبکه په افغانستان کې که فعال ده نو دوی یې په ځپلو کې پاتې راغلي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سره کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. ناتو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنگي پیښه کې وژل شوی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. رویټرز لیکلي د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. ناتو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنگي پیښه کې وژل شوی. د ناتو د خاتې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون سه شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین اورینل د سه شنبې په ورځ تایید کړ چې د دوشنبې د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي دی. د مقدونیا پولیس یو ولس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي و نیولې دي. د سې شنبې په ورځ له دوی سره یو ځای یو 40 کلن سړی چې مقدونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولې ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه خو چارواکو ویلي له یولسو افغانانو سره درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شویو کډوالو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف ټورنټو ته رسېدلي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بل شکه دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې کومه اقدام اقتصادی اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بیل شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریزه غونډه به څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی رسیدانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې دې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات شوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په تېرو 10 کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېری قرباني کړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقوقو د مخکښ فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقوقو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا رادیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو په خاطر نیول شوی. د رضا خندان میرمن نسرین ستودا د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوې او زندان ته استول شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي چې سمدستي دي دا ښځه او خاوند خوشي کړي. په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روان طوفانونو له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د جاپان د پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپورونه وایي چې د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلن اداره هم اړ شوې چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږکال په اوړي کې له حد زیات ګرمي او ورپسې شدیدو بارانونو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. لازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. زلمی خلیلزاد په خټه افغان دی او تر ډیره یې د افغانستان په ګاونډیو په خاص توګه په پاکستان باندې انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري نه ده کړې. ښاغلی خلیلزاد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث‌های صلح شروعش و حاضر است که در اون
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې په افغانستان کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي. که 2800 د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د ناامنیو مسؤول بلل کېږي نو امریکا یې له دومره مصارفو سره سره په ځپلو کې پاتې راغلې ده. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوری په عدلي ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 million children. These are not terrorists.
په ادلیب کې 1 million ماشومان تروریستان نه دي، همدارنګه نور عام خلک هم هلته شته. وخت افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی و او ویې ویل چې د امریکا سیاست له اوربند څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خلیل خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت درې قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوزه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړې او علت یې د ترګري په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سلاکار په توګه یو پر ځای ګام دی. خلیلزاد د 2003 تر 2005 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړې یو مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د دورو لومړي کال د سپتمبر د ولسمې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د بخواني ولسمشر جورج بوش د یو جورج دبلیو بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانونو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعدې د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډېره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته د پای ټکی کېښود.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبري دور سره پاکستانی چې سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. ل دې ډلې د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دغه هیواد د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینی سولې لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبري دور سره پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سولې کې د امریکا پر رول انتقادونه کړی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودري د سې شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربېره هم نه د توانیدلې چې په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی ظاهر مېبي د 2800
خغلې چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقانی شبکې غړي دي. کچېرې دوی په افغانستان کې د نامنوي مسول وي، نو د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربېره هم نه د توانیدلې چې افغانستان ته سول او ثبات راشي. پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سې شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړې. د خاغلی ملک په وینا په سیمه کې د رښتینی سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د حقانی شبکې په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړی چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي مولوی حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړی. په کابل کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د سې شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر روانې جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د ده د زامنو لخوا پر مخ بیول کېدي او خپله د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سازمانی
خغلی کوهستاني وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت له مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپلو زامنو ته یې محدودې سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبرېږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګ د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرلهپسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چلول کړي. په دې لړ کې د تېرې شنبه په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لهپسې دا تورونه ردوي او وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالي او ځاني زیانونه ګاللي. تمه کېږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دانه د تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادې هلته درمل نه کیده.
ومردل چې د پاکستان چارواکو انتقاد وکړ چې امریکا د تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی ده. دوی داسې وخت د خبرې وکړې چې پخپله پاکستان تورن دی چې د تروریستي ډلو په ځپلو کې سم اقدام نه دی کړی او له همدې خاطر هم د امریکا له خوا ورسره 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه اعلان شوې ده. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان په داسې حال کې د حقاني شبکې د مؤسس جلال الدین حقاني د مړینې خبر خبروي او په دې اړه خبرې کوي چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کوي او غواړي له دې لارې امتیاز واخلي. له دې ډلې یو سیاسي کارپوه نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی او اوس یوازې د یو تکتیک په خاطر د خبر انتیتی خبریږي. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنګ سیمه کې 3 ورځې مخکې مړ شوی. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي ننګیال سره خبرې کړي دي.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالره نظامی مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو 4 ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی پخوا مړ شوی دی، یعنی 2 ورځې د دې خبر راغلی دی، زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري. خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچوي او امریکا ته وښيي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی دی او نور دلته موجوده نه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه پخوا خپله جلال الدین حقانی رهبري کول او نه یې اوس رهبري کوي، بلکې دغه مستقیمن د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پاوز لخوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلي او نوي لوی بریدونه هم دي کړي.
چارواکو ویلي چې د مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ د خود حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به د ډیر جناوي کوي، څنګه هغه ذهنونه بنه خرابيږي او څنګه تاثیر بکوي په غوي ک څنګه؟
طالبان ته دی پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچا په لوړه کچا ټول په دی پوي ځاګه په خوا مل سوي دا وغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تحقیق او چوي په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دی فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وځي، نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرفي تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان، د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه، دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره. په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره، خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه خود سرانه دا باندې د سپریتونه د چیکارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع کړي.
اخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خپل رد کړي چې دغه شبکو ته ځای ورکړي او مشران یې هلته نه وسی، دوی دا خبري ردوي او وایي چې موږ خپل د دوی په وړاندې مبارزه کوو، د ترګرو ډلو په وړاندې. خدای چې د هلته مرسو نور کسان هم د طالبانو نور مشران هم هلته مرسي، او دا په څه معنی دی او څه پیغام ورکوي بل اخره؟
دا خبره نور بيخي نه لای توازه شوی دا، او د دې څخه انکار فکر کوم پاکستان ته ګټه ونه کیږي. خبره دار چې په دې باندې اعتراف وکړي او نور دې پراتوم کې د ترګرو تمویل نه لاس واخلي او صادقانه دي د افغانستان په سولې کې همکاري وکړي. نه دا خبره کې پاکستان بیا بیا مو کې څومره د دې خبرې څخه رات وکړي انکار وکړي، نه دا نور نړۍ ته دي واضح ده. له دې مخکې چې د طالبانو ځینې مشران، ملا عمر، همدغسې د القاعده شبکې مشر خپله جلال الدین حقانی، د ځینې نظامان، همدغسې په ویډیو کې طالبانو نور مشران، دا ټول چې وژل شوي هغه ټول په پاکستان کې وو. او تر څنګ یو ښه ثبوت دغه دی چې یعنې که پاکستان واقعا په دې کې صادقانه کردار ادا کوه، د دوی د ضربې غضب دوه لوی لوی عملیاتونه یې عملیات یې وکړل، نظامي عملیات په قبایلي سیمو کې واچول. دوی ونه ښودلی شوه چې په دې ټولو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو عادي فرد وژل شوی وي. معنا دغه ده چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه
وضاحت سره رسیدلې ده.
لا ازادي راډیو مده نجیب ننګیال خبري واري دي ته سياسي کارپو لیکوال دي چې د جلال الدين حقاني د مرګ په اړه باندې لمخ سره خپل تحلیل شریک او ویل چې د څه په خاطر د خبر اوس خبري کی ځکه د په خبره چې د پخوا یعنی جلال الدين حقاني پخوا مړ سوی او ټول پرې پویدل خو ایوازي پاکستان او نور خلک وړي چې لدی برخه امتیاز ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته وګیاست د لس پګنی منځنۍ صفه په 15/15 باندې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تفسیر له احمد شیبر اورو.
یو شمیر نړیوال ورسپنو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر پاړه لیکنې خبري کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبري کې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لښ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خبرېدو لپاره مناسب وخت ته کتل. ورسپانه وړاندې د یو افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شای پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوې ده چې مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسمن و تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورسپانه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه ومنل شو. ورسپانه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یو له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو را پدې خوا د دله خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورسپانې هم په همدې اړه په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې اوازې پخوا هم خبرې شوي وي، خو دا معلومه نه ده چې دی کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې اوازې خپرې شوي وي. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن نشدې متحد وو او د شبکې د طالبانو سخت ملاتړ دی. د ټلګراف په باور حقانی شبکې د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې ترهګرو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
لا ازادي رادیو مو د نړیوال چاپو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې واوریدې. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درکې وورزي وړاندې پیل شوی عملیات هم بیګاش په پای ته رسیدلی دی. کونړ والی ستار میرزا کوالوي چې دغه عملیات په بریالي توګه باندې ترسره شوې دي. روحلان وری یو رپورټ را لېږلې.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوم پوزي عملیات چې وورزي وړاندې د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل دره کې پیل شوی وو هغه 13 شپه 2 بجې پېته ورسېدل.
دا عملیات په ډېر خپل شکل تر سره شو. کته د استامونو بدون د مقاومت مختتاګ وکړه تر زیات اندازې پر هغه سیمه چې د موټر لارې به دوی غځای ته ورسېده.
والی وای په عملیاتو کې ورسره د نړیوالو هوایي ځواک هم پوره همکاري کړي او وسلوالو مخالفینو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه اړولي.
عملیاتو کې تقریبا تلفات دښمن ته ورسېده. داشته د دروښته په حدودو کې تلفات او وخت دي شپږ نفره زخمیان دي.
هغه وای پریکړه داسې شوی و چې باید افغان ځواکونه ځانونه د دیوګل درې اخیری نقطو یعنی چلسته ورسوي او هلته د وسلوال مخالفینو مرکزونه لمنځه یوسي.
تصمیم دا و چې دوی باید قطعه تجستمونه چلسته ورسېدلی وای. چلسته ډېره پیچلی اراضي ده، غرنۍ سیمه ده، هلته ځنګلزاره سیمه ده او هلته د موټرو تاک ممکن نه و. صرف واګۍ او د سراچي موټر هلته تایتلی شي.
والی وای که څه هم چې د کونړ په څیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې تهاجمي عملیات لنډمهاله ګټه لري او د لږ وخت لپاره سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکوي، خو وسلوالو مخالفینو ته د زیاتو تلفاتو رسولو دپاره بې شپنی او هوایي عملیات زیات ګټور دي.
دا پیچلې جګړه چې هغه استخباراتي جګړه ده یا پارتیزانی جګړه ده، منظمه جګړه نه ده چې دښمن توپ ټانک تیاره لري، هغه یو کلشنکوب لري یو پیکار لري، که فشار پر راشي ساحه پرېږدي دی بلې ساحې ته تښتي. نو په دې پیچلې جګړه کې د منظمې جګړې ضرورت نشته، ځکه موږ په تېرو کې ډېر تاوانونه ګاللي په دې برخه کې. نو ما هیله دا ده چې عملیات چې کېږي د دسانت او شپني عملیاتو په واسطه عملیات وشي د منظمې جګړې مخالف
د یادونې وړ ده چې د دیوګل دره کې افغان ځواکونه د کوم جدي مقاومت سره نه دي مخ شوي، نو ځکه یې مالي او ځاني زیانونه نه درلودل او تېره شپه 2 بجې عملیات پای ته ورسول او له دیوګل درې راووتل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق Buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته خوګاسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د لوی جنگ د پیښې دوه مخه ونیسي. سټفن د مستورا د سیشمې په مخامو ویل غواړي د درې وړو هیوادونو له استازو سره وګوري چې د سوریې جګړې ته د هواري لارو لټول شي. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیا او ایران ملاتړ کوي په ادلب ولایت کې د حکومت مخالفو وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلولو چمتووالی نیسي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیې او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. سټیفن ډی مستورا وایي په ادلب کې دننه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکراروم یې ځکه چې ډېر لوی شمېر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي. 1 میلیون ماشومان دي، دا نور څه کم 3 میلیونه شمیر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10,000 د المسره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره دغلته ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې 2 ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سه‌شنبې په ورځ ویل کچیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیه سره مخالفت کوي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د پوینا ډونالډ ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,000,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه کېږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یوه ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس هم اسمت ساروان له یو جالب ساينسي مطلب سره.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناس کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیډبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناس کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناس کس له خطره ژغوري. لدی چوکیو څخه به په اوتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سنسرونه او کمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اوتومات موټرو په جوړولو او ازمایلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سینسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداری ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له ده سره همکاري وکړي. ناټو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنگي پیخه کې وژل شوې. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي پیخه پرون په د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. تر دې مخکې دوشمه پورز هم یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا وژل شوې وو. د مقدونیا پولیس یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي. تاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښې فعالې نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړې. او په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دغه هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر یو میلیون زیات کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکترانو د کموالي او نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی خزینه ناروغانې که جدي ستونزو سره مخ وي او حتی کله ناکله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور رالیږلی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکترانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کې نیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زیریږي خو دی معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته بل 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
وروره بس مونږ د داشتیارچی دی ولسوالۍ ناستو بس د جوګ هلته کلینیک ستا او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او خزینه ډاکټر نه سی دروغ خار ته سره وړو بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی بس مونږه دولت ته دا غوړو سی مونږ ته خزینه ډاکټر ال دراوړي دروغ زای مونږه مشکل اغرف سی.
دا خلک وای که کومه میرمنه د ولادي ناروغي ولري نو د درملنې په خاطر د کندوز مرکز او یا تخار ولایت ته انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وایي
صحت پښ کې باید دولت توجه نه کړي باید جدي توجه وسي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نسي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپین ږیرو ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري، او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل شي تر څو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکتر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني، وایي چې دوی په دشتشرچي ولسوالۍ کې 150 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډېر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 5 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي، او دغه راز موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قابلګانې پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کېږي، او ډېر جدي ناروغان د کندز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي، او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. د غزنی ښاروالۍ لپاره چې ودانۍ د پخوانیو رژیمونو په وړاندې د وسلوالو جګړو شاهده ده، د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. دغه ودانۍ به په لنډ وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی رپورټ رالیږلی چې ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د غزنی ښاروالۍ ته د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې د سې شنبې په ورځ پیل شوې. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی د دغې ودانۍ د بنسټ ډبرې د کېښودو پر وخت وویل د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ښاروالۍ شته ستونزې هوارې شي. د غزنی والي وایي په دې ودانۍ څه باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یو کال په موده کې به جوړه شي. د شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي باید هماغسې کار وکړي، که نه دوی ته د منلو وړ نه.
د شاروالۍ مربوط د اداري تعمیر د فرانستې ډبره ایږدو، او دغه انشاءالله د غزنی د شاروالۍ دپاره، د غزنی د ولسونو دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله د دغې ادارې به ټول اداري تعمیراتي او فزیکي مشکلات به انشاءالله حل کیږي. مبارک باشه.
نوموړی وایي په راتلونکي کې به هم په غزنی کې ورته پروژې پرانیزي. د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار وویل که څه هم د غزنی ښاروالۍ لپاره یې ودانۍ درلوده، خو اداري خونې کمې او نه سوای کولی چې کارونه یې په ښه توګه ترسره کړي.
خوشبختانه شما امروز شاید افتتاح تعمیر اداري ریاست ښاروالۍ بودن که در سه طبقه عمار میشه.
نوموړی وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې ادارې خونې زیاتې او کارونه به یې چټک سي، چې مخکې دوه ادارې په یوه خونه کې او د مراجعینو په زیاتېدو سره به یې ستونزې زیاتې وي.
تکمیل میشوه دارای 30 اتاق میباشه.
د یادونې وړ ده چې د غزنی یو شمېر دولتي ادارې اوس هم خپلې ودانۍ نه لري او په کرایه ځایونو کې دفتري کارونه پر مخ وړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سرسه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبد زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلی د مشتر رسیدل د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوی د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خلک یې کارته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي، میزانه د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
بله صاحب، تاسو دې اورېدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالي یوازې نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالي ده سکاري. او د دې دپاره چې کوم امکانات مرکز مونږ ته په واک کې را کړي وو مرستې وې، او د ځینو دلته د موسساتو نه چې په ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې، همدارنګه د دولت په واک کې چې شوی وو هغه دلته راغلي دي، او ټول هغه لیستونه مونږ جوړ کړي دي. او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته، میزان ته، همدارنګ نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي، او دغه تېرو څو میاشتو کې هغلته یو څه جګړه وه، ناامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې مونږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي، او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي. نو دغه کې کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي، هغلته سروې کړې ده، او څه مرسته چې به مونږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړی ده د سټاف او د راجستر وروسته. نو دې کې څوک بیا دا وغار شي چې سټاف شوی نه یو د موږ نه مرسته ولې، او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی ده، چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی، همدارنګ د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي، همدا دغه د ولایت نماینده ده، ټول څوک شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره ته د هغه نه وروسته موږ هغه مرسته توضیح کړی. او د دیمو پرابطه او د هغه بندونو البته او بخې د هغه پرابطه مخکې مې ویل چې دلته د مرکز حیات راغله، او هغه ته موږ سروې کړې و چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ول کړی پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې به ونیول شي، او د هغه نه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو به مرا واخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم، زحیم اتیا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسانو تطمینه نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ته، حتی د کابل له خدای شي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه ثبتنه نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تغییر هم راغلی، او نوی رئیس څو میاشتو رئیسي کار کوي. د موږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، هلته زمینې برابرې شي، او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی وو چې اوس سرپرست سواري دی، او هلته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي. او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي، اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمونه شروع کړي دي، او ښوونځي شروع شو هلته. البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفر د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه خپل شروع کړي چې دا موږ درې سوه او څو نفر د ټول زابل په سطح سږکال کانکور د امتحان ورکړو او دوه سوه اویا نفر هغه غیر نه دوه نیم سوه د درې نیم سوه نه زیات وو څه کم څلور سوه نفر وو چې امتحان ورکړو خو هغه دقیق هغه ما سره ذهن کې اوس نه ده پاتې خو دوه سوه اویا نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو چې دا بېشي دي کېناست وه زمونږ هغه څه کوم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه او څو کامیاب شوي دي نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅ هغه وه نتیجه وه چې دوی په دوه سوه اویا نفره د درې سوه څو نفرو نه کامیابي په کانکور
په دې کسانو کښې دغه دوه سوه یو اویا چې تاسو ویل په دې کښې نجونې هم شته که یوازې
هلکان؟ الحمدلله دوی کښې نجونې هم شته فارغ نجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکښې شامل دي خو البته هغه بېل بېل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري د پارکونو د نشتوالي څخه.
السلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبره کوم. ورور زما په ولایت کښې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نشته، خو دوه پارکه دي. دا پارکونه جوړ دي خو څارنه یې نه کېږي. پارک جوړ شي بیا یې څارنه نه کېږي. کوم مزدور څوک نه ورته درېږي نو هغه بېرته وکړي نالانو شان چې کوم ایسي دا اوس پارک سره خراب شي نو زبلیان